یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری خپرونه پیل سوې چې خبری برخې څه کم 10 دقیقې دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 4 د مارچ میاشتې 15. خبرونو کوو له اجمل ان نیاوري.
د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت سرپرستان نن د مزار شریف ښار ته په یو سفر رسیدلی دي. د افغانستان یو جګپولي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چارو په اړه شک څرګند کړی دی. او د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې 40 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او د دفاع وزیر اسدالله خالد نن د یو هیئت سره د مزار شریف ښار ته رسیدلی دي. رسنۍ وایي چې دغلته دواړو د والی اسحاق رهگذر سره لیدلی دي او دا مهالم په مزار شریف ښار کې دي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی د موضوع له ازادي رډیو سره په خبرو کې تایید کړه. ویل چې د دې دوو وزیرانو د سفر هدف په مزار شریف کې وروستي راپورته شوي جنجال هواری دی. د ویل چې د مزار شریف ته په تللو دروازو او همدارنګه د مزار شریف په ټولو کمربندونو کې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. تیر ورځ د مزار شریف ښار روسلاغه له نامنۍ او نښتو سره مخ شو چې د دې ولایت پخانی والی او همدارنګه پخانی د امنیي قومندان نه غوښتل چې نوي د امنیي قومندان ته دنده وسپاري. د افغانستان د حکومت یو جګپولي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې چې پرونی وکړې د واشنگټن له لورې سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونې یوازې د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کېږي. ښاغلي محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد پر چارو او خبرو نیوکې وکړې. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نه کړل شو چې طالبانو نه غوښتل ورسره خبرې وکړي. د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی دی او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدراعظم یې دا یو تروریستي برید بللی. له خبریالانو سره د خبرو پر مهال جایسنډا اردن وویل 10 تنه د النور په جومات کې په برید کې وژل شوي او 2 نور د ښار په بله څنډه لینوډ کې وژل شوي دي. د نیوزیلند صدراعظم وایي روښانه ده چې دا بریدونه یوازې تروریستي بریدونه بلل کېدای شي. اردن زیاته کړې چې نیوزیلند په لوړ کچ د امنیتي ګواښ په وړاندې د چمتووالي په حال کې دی. اخواته په سیمه کې یو افغان ډیپلوماټ ویلي دي چې په دې پیښو کې، البته په دې دوو بریدونو کې، درې تنه افغانان هم ټپیان شوي دي او همدارنګه د یو افغان د وژل کېدو رپورټ هم ورکړل شوی دی. په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت سلګونه وسلوال او د هغو د کورنیو غړي تسلیم شوي دي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شوي چې امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو یو ویاندوی مصطفی بالی پرون په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1400 تروریستان او د دوی د کورنیو غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د سوریې د کوردانو ډیموکراټیک ځواک چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یا وایي ملاتړ کوي، په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته پرمختګ کوي. جګړه د عراق پولې ته نږدې د باغوس کلي په شاوخوا کې متمرکزه ده. دا امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې پینټاګون په پام کې لري چې لخپل متحدانو څخه امریکا په کې پوزیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شانن پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل د امریکا متحدانو ته په کار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوزیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي، خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بیلابیلو بڼو کولای شو. د امریکا خبري رسنیو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د جرمني، جاپان، ایټالیا او جنوبي کوریا په شان هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان په خاوره کې میشتې د ځواکونو د ټول لګښت ترڅنګ 50% اضافي پیسې وغواړي. خوشانند د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل چې دا رپورټونه ناسم دي. په عین حال کې د امریکا سنا چې جمهوري غوښتونکي پاکي اکثریت دي، د سرحدونو په مسله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنځشنبه رد کړه، خو ټرمپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. دې طرحې ته 1 موافقې او 9 مخالفې رایې ورکړل شوې، خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ټرمپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. 12 جمهوري غوښتونکي سناتوران پر نورو ډیموکراټو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ټرمپ د بیړني حالت تر هیئت رات کړه. ټرمپ وروسته لدی چې کانګرس له مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې د دیوال درغونې د لګښتونو لپاره د 15.1 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه رات کړه، نو بیړني حالت د اعلان وړاندیز وکړ. خاغلی ټرمپ وایي چې دا دیوال له مکسیکو څخه امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو مخه نیسي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سمې. افغانستان د کورونای چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. په غزنی ولایت کې د اختطافونو پر خلاف مظاهره شوې ده.
د هدف لپاره ټول سوي دي چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
په کونړ کې د پوهنې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو.
کومنګ د خپل اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو، جهل تیار په هر دروازه کې ده، هغه هیڅ سمادګین وړيغه تیار اماده ده د ورځې موږ د قبضه کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په نیوزیلند کې د وروستي پیښې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 30 واوښت. د خبرونې په دویم نیمایي کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زمرایا زما حق خبريږي. د افغانستان د کورونا چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور پرون ځینې جنجالونه کړي وو. په دې جنجال کې نشته هم سوي د ځینې کسان ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بلخ د مرکز مزار شریف په زیاتو ورودي لارو او ساحو کې د ملي اردو تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. مجیب الرحمن حبیب زای سره په مستقیم تماس کړي. حبیب زای صاحب، وروستی حال څه دی؟ دفاع او د کورونوی چارو سرپرست وزیرانو تر اوسه څه څرګندونې کړې؟
سلامونه سره چې تاسو ته او د نړیوال ټولنې وینګو ته په ترنښت سره مرسته ده. ونه درلو د څو شپې وړاندې د افغانستان د کورونوی چارو وزیر مسعود الربیع او د دفاع چارو وزیر اسد الله خالد بلخ ولایت راغلل. د دمګړې د بلخ ولایت په مقام کې د دولتي د بلخ د محلي حکومت له چارواکو خاصا د اسحاق رحمتګر سره ناسته لري او کومې خبرې چې موږ د 29 شاین کولدو له چارواکو سره تکړو دي، دوی تایید کړه چې د دوی د سفر هستي موخه هم دا ده چې د تېرې ورځ د جنجالونو د راپورته شوو جنجالونو پر سر خبرې وکړي او یو جوړډلې ته ورسیږي. تر ځانګړی د دوی د خبرو جزئیات او رسنیو ته داسې نه دی کړی، خو اساسي موخه هم دا بلل شوې چې تیر ورځ په بلخ ولایت کې د اوساتا پلویانو چې د پخوانی والی وو د بلخ د نوي امنیت قمندان د رقیب مبارز د ګمارنې پر خلاف وسلوال جنګ سره کړ چې نتیجه کې دیش میں کسان ټکر شول او د بلخ ولایت امنیتي وسیط هم ترکتن شو.
بله حبیب زای صاحب، د بلخ د وضعیت په اړه ستاسو بل راپور هم په څو شیبو کې خبرو که اوس د مزار شریف د وضعیت په اړه لاند اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه شیبه په شهر کې وضعیت څنګه دی؟
په شهر کې پیوش می سیمو کې له هم هټي تړلې دي، خو په سیمو کې بیا مارکیټونه خلاص شوي دي او تیر ورځ پولیس خلک وحڅول ترسو خپل مارکیټونه هټي او دولتي ادارات وتړي. په دې بلخ ولایت مازه خاصه مزار شریف په مختلفو سیمو کې د ملي اردو پوځان د پرځای شوی او همدارنګه شتاسو ورته یادونه درلوده په ورودي دروازو کې هم ملي اردو هلته واکمن دي.
و موردل چې د افغانستان د کورونای چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلې دي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې پرون د نوي امنیه قومندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ د پخوانی والی پلویانو ځینې نشټې کړې دي چې په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. بلخ د مزار شریف شاروال او ځینې شاریان وایي چې په دې ولایت کې وروستي امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفی تاثیرات واچوي. د بل د مزار شریف ځینې شاریان هم وایي چې وروستۍ پیښې دوی بیرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. له کابل اکرام له اکرام ورباندې راپور لري.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال د پیل میلې ته یوه اونۍ پاتې ده، دغلته وروستي امنیتي وضعیت د دغه میلې په جوړولو تاثیرات غورځولې دي. د مزار شریف خاروال عبدالحق خرمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال د میلې د مراسمو لپاره پوره تیاری نیول شوی، خو وروستۍ پیښې د خلکو ترمنځ ویره او ترهه خپره کړې ده. دی وایي د مزار خاروالي او د نوروز د میلې د سرسبزۍ کمیټه چې مسؤلیت یې زه پر غاړه لرم، تر دې دمه کارونه ښه پر مخ روان دي او ښه تدابیر نیول شوي، خو وروستۍ پیښه خامخا تاثیرات لري. د خلکو ترمنځ ویره او ترهه پیدا شوې، خو زه هیله مندیم چې د نوي کال د ملي مراسم به په ښه شکل ترسره شي. د په وینا چې د ښار د یو شمیر برخو رنګول، د شنو ساحو جوړول، د پخوانیو فرهنګونو راژوندي کول او بیلابیل نندارتونونه د دغه میلې برخې دي. معمولا په افغانستان کې د نوي کال تر ټولو لویه میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. هر کال د افغانستان له نورو سیمو زرګونه کسان دغه ولایت ته ورځي او د نوي کال د پیل په میله او مراسمو کې برخه اخلي. د مزار شریف په ښار کې د نوي کال میله په ځانګړو مراسمو ترسره کیږي چې لوړپوړي افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان هم پکې برخه اخلي. د بلخ مرکز مزار شریف هر کال د نوي لمریز کال در رسیدو په درشل کې بل رنگ خپلوي، خو سږ کال د هر څه لویر سره ترسره کیږي. په مزار شریف ښار کې نخت یو وروسته له هغې پیل شو چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د دغه ولایت د نوي امنیه قومندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم سامي تر قومندې لاندې د بلخ د قومندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره او د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 1700 یا ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د پنجشنبې په ورځ د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قومندان اکرم سامي پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ یې په رسمي توګه دنده پیل کړه. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر ښاریان وایي وروستۍ پیښې دوی ویرولي او نوی کال د پیل په میله کې به برخه وانخلی. ته وای زمانو محمد سمید د مزار شریف ښار اوسیدونکی یم. کومه پیښه چې دلته وشو ټول خلک ویرولې دي. په داسې یو وضعیت کې ممکن موږ د نوی کال په جشن کې برخه وانخلو او یا شاید بیخي د نوی کال د پیل میله ترسره نشي. دیوای زمانوم عبدالمعروف ته د مزار شریف د خار اوسیدونکو موږ ډیر پاندېخنه کیو. له حکومت غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، ځکه په دغه سیاسي وضعیت کې هیڅ څوک د نوروز په جشن کې برخه نه اخلي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې اوس مهال په بلخ کې امنیتي وضعیت کنټرول دی او د مزار شریف اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ترتیبات نیول شوي او خلک کولای شي چې په آرام او امنیتي فضا کې د نوي کال د پیل مراسم ونمانځي.
ومردل چې د بلخ د مرکز مزار شریف اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې وروستۍ امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات ولري. سره له دې چې د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور خبرداری ورکړی و چې که حکومت په بلخ کې د دولتي کارکونکو تبدیلی او تغییرات ونه دروي، دی به بحران رامنځته کړي او جګړه به وکړي. خو پرون له 4 ساعته شخړې وروسته د بلخ نوی امنیه قومندان د ځواک په مرسته معرفي سو. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د بلخ د پولیسو د 1700 خاصې قطعې ځواکونو او د پخواني والي عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 1300 ټپیان شوي دي. دا جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د جمعیت اجرایه مشر عطا محمد نور ته وفادار ځواکونو د هغه په هدایت د بلخ د نوي امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز د معرفي مخنیوي وکړ او د خاصو ځواکونو په قطعې ډزې وکړې. له 4 ساعتونو جګړې وروسته بلاخره د امنیه نوی قومندان عبدالرقیب مبارز د کورنیو چارو وزارت د یو باصلاحیته جنرال معرفي شو د بلخ د امنیت قماندان ویان عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قماندان صاحب مبارز آزاد پیش توسط عبدالفتاح فروغ یکی از جنرالان وزارت امور داخله با حیات میتشان معرفي شدند د وظیفهشان
په دې نښته کې دواړو لورو ته د تلفاتو شمیر نه دی روښانه شوی خو د بلخ حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې اتلس تنه ژوبل شوي دي چې له ډلې یې اته تنه ملکي کسان دي
تا فعلا 18 زخمي راوردن تا حدود 8 نفرش ملکي است دا نفر باقیش نظامی دی بین کلش یک خانم است
د بلخ امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز د خپل معرفي یا پیژندنې پر مهال ګواښ وکړ او ویل چې هر هغه څوک چې د نظام او مرکزی حکومت په وړاندې بغاوت کوي پولیس به یې وځپي موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې د نظام په وړاندې د حکومت په وړاندې او د مرکزی دولت په وړاندې بغاوت وکړي موږ به یې ارومرو ځپو حتی محمد نور ته د وفادارو ځواکونو او د 1978 پولیسو ترمنځ له جګړې وروسته حتی محمد نور د یو بیان په خپرولو سره په مزار شریف کې ترسره شوې نښته د مرکزی حکومت توتیه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې ودرېږي د یادو جګړو په دلیل د مزار شریف ښار د ډیرو برخو برېښنا پرې شوې ده په مزار شریف کې د پنجشنبه ورځې په جګړه کې د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری هم د ځانګړو پولیسو د قتل لخوا نیول شوی دی د بلخ پخوانی والی ته محمد نور په دې ولایت کې د مرکزی حکومت له لوري ورسې مقرریان او د دولتي ادارو تبدیلی د نومنلو وړ بللې وې او ویلی وو چې حکومت د دې کار مخاونه نیسي نوموړی به بحران او جګړه رامنځته کړي مجیب حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري
په غزنی ولایت کې مظاهره چانو په کابل کې د انسان تښتونکو لخوا د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او بیا د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه مظاهره چانو غوښتنه درلوده چې په هیواد کې د دې اختطافونو مخنیوی وسي حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور راکوي
په کابل کې د اختطاف چانو له لورې د محسا په نوم د تښتول سوې زندې سوې او وژل سوې نجلۍ د پېښې په خلاف د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه چې ډیری برخه یې ماشومان انجینې او هلکان وو دوی په وړه او معصومانه ژبه له دولت څخه د محسا قاتلانو ته د سزا غوښتنه کوله دا مظاهره یو تن تنظیمونکي سمیع الله انوري ازادي راډیو ته وویل لا مظاهره څخه مخه د اختطاف چانو لور ته د دولت پام اړول دي
د هدف د پر ټول سوي دي چې انصاف غواړي عدالت غواړي د محسا کوم کورنۍ سره سره باید عدالت تامین شي
دا محمد بلال امین په نوم یو لس کلن ماشوم د مظاهره پریکړه لیک ولوس چې په کراغلی وو دولت د اختطافونو مخنیوي وکړي
مو محسا او مو فرخنده مو تبسم
دا وایي موږ ماشومان په افغانستان کې له جګړو اختطافونو او نورو شاق کارونو څخه ستړي سوي یو موږ خدای تعالی ته خواست کوو چې زموږ پر حال ورحمیږي موږ د غزنی کابل او ټول هیواد زخمي ماشومان یو د ماشومانو د خوندیتوب ارګانونه دولت او نړیواله ټولنه دې د ماشومانو ساتنه وکړي موږ محسا ته سور سلام پیښ کوو او د هغې کورنۍ ته انصاف غواړو
دور باد نفرت
مدنی فعال رحمت الله مرجان خلوای ک دولت ته محسا قاتلانو ته سزا ورنه کړي نو دغه د اختطافونو لړۍ به هم داسې روانه وي
کچرته د اباسین په قضیه کې هغه قاتلین ارنی محکمه سوی وای اعدام شوی وای زه فکر کوم چې دغه پیښه بنور رامته شي کبه هم دغه پیښه ته جدي پاملرنه ونه کړي او دغه قاتلین پلنی ډول باندې اعدام نکړي فکر کوم چې دا لړۍ به ادامه وکړي او خلک به چې هغه سرمایه گزاران دي هغه بډای خلک دي هغه به له خپل کورونو له خپل ژوند او زندګی بیزاره یې به خارج ته
د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل کې شپږ کلنه محسا اختطاف سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو خو تر څنګ یې دولت قاتلین هم نیولی دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو په بریدونو کې 40 کسان وژل شوی او شل نور ټپیان شوی دي د نیوزیلند چارواکو په کرایست چرچ او لین وود شهرونو کې دغه حمله تروریستي بللې دي د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې د تکل صاحب د دې حملو په اړه تازه جزئیات څه دي
د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردن نن وویل چې 30 کسان د کرایسټ چرچ ښار په النور جومات کې او 10 نور کسان د لینوډ ښار په لمنو کې په یو جومات کې وژل شوي دي. هغې وویل روښانه خبره ده چې دا یوازې یوه تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن آردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د نیوزیلند راډیو د جماعت لمینځه د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې دوی وایي په جماعت کې د پیښې پر مهال هره خوا وینې بایدې. پولیس وایي ټولو جماعتونو ته ویل شوي دي چې خپلې دروازې د نن لپاره بندې وساتي. امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې یوه اندازه چاودیدونکي وسایل هم موندلي دي. سالی صاحب د یادونې وړ ده چې د بنګلادیش د کرکټ د لوبډلې کپتان رسنیو ته ویلي چې د ټیم غړي نن ورځ د جمعې د لمانځه لپاره روان و چې ډزې پیل شوې او دا پیښه وشوه.
د دې پیښې په تړاو تر دې شېبې څوک نیول سوي دي؟
د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردن وویل په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی او د زیاته کړه هغه 4 کسانو چې پولیسو د دې حملې په تړاو نیولی دي ټولو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅکله هم دا کسان د پولیسو د څار په لیست کې نه وو. نو د اوس لپاره همدغه 4 کسان د نیوزیلند د چارواکو لخوا نیول شوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا طبیعت یو لري. یو کس چې د دې حمله مسؤلیت په یو پیغام کې منلای دی ویلی دی چې دای 28 کلن سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حمله د پلان جوړولو لپاره له استرالیا نه نیوزیلند ته تللی و. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد ویلی چې په النور جومات کې دای وای چې دای د پیښې پر مهال په النور جماعت کې وو. د رسنیو ته ویلي دي چې وسلوال برید کوونکی سپین پوستی و، ژیړ ویښتانې درلودل، محافظتي خولۍ پر سر وه او زرې واسکټ یې اغوستی و. د المحمود په وینا برید کوونکي یو لوی ټوپک درلود او جماعت ته له ننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دی د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو.
مموردل چې په نیوزیلند کې پر 2 جماعتونو په بریدونو کې د وژل سو کسانو شمیره 40 ته رسیدلې او 40 نور په دې پیښه کې ټپیان سوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
په کونړ کې شونځیو ته د ماشومانو د جلبولو لپاره د عامه پوهاوی کمپاین پیل سو. د پوهنې ریاست چارواکي وایي هڅه کوي د پوهنې د اهمیت پیغام تر لرې پرتو سیمو پورې ورسوي او د کورنیو مشران وهڅوي چې خپل ماشومان شونځیو ته ولیږي. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د غونډې برخوالو ته وویل دوی او ټول دولت غواړي چې هر ماشوم ښوونځي ته لاړ شي او د علم په ګاڼه سمبال شي.
دولت په مجموع کې هغه ارزو او غوښتنه داده چې زمونږ یو ماشوم هم د ښوونځي نه بهر نه وي او مونږ هم دې ته امیدوار یو چې دغه ټارګټ او هدف ته ځان ورسو.
همدرد وایي د کومو کسانو عمرونه چې زیات دي هغوی ته هم برنامه لري چې دکړی وکړي. هغه وای نن چې کوم جنگونه او ستونزې موجود دي دا ټول د ناپوهي سبب دي او کله چې هم خلک په هتر لاس کړی نو ورسره به ټول ستونزې هوارې شي. د کونړ علمی کډرونو پاستازي توپ استاد انیت الله زیا وویل دوی په بلابیلو ولسوالیو کې کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړي او خونځیو کې د ماشومانو د داخلولو په هڅون کې پروګرام کې هم دوی پورا ونډلری.
ته ولسوالیو کې عملاً د زکونکو لپاره د آمادګۍ کورسونه پرانیستل شوې دي. د استادانو د روزلو لپاره امکانات برابر شول. دا لړۍ شروع شوې ده، ختمیږي به نه، ان شاء الله ادامه ولري. کومنګ د خپل اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کیننو او تصمیمونه نیسو. جهل تیار ناشته، جهل تیار په هر دروازه کې ده، هغه هیڅ آمادگی نه وړي، هغه تیار آماده ده د ورځ موږ نه قبضه کوي.
که څه هم چې د کونړ علمی کادرونه او د پوهنې ریاست لخوا ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پیل شو او دوی هڅه کوي چې په را روان تعلیمي کال کې په شرایطو پوره ټول ماشومان ښوونځیو کې داخل کړي، خو په یاد ولایت کې د 1519 بابو ښوونځیو څخه یوازې 200 ښوونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. دغه شپه د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. د لوبې په چایاتاس آیرلند ګټلې او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. تر دې شېبې پورې یې شپږ اتیا منډې کړې دي او 9 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. په اروزګان ولایت کې ځینې روزل سوي پولیس وایي په هیواد کې به د نظم او امن د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. دغو پولیسو ویلي که د دولت وسلوال مخالفان سوله ونه کړي دوی به یې وځپي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
دغه ژغونه د هغه څلور اتیا ملي پولیسو دي چې تازه یې تر شاوخوا درې میاشتو زده کړو وروسته اوس لیڅې رانغښتي چې د خپل هیواد او خاورې د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. مسؤلین وایي فارغه سوو پولیسو ته یې د قانون د حاکمیت، جنگی تکتیکونو، په ټولنه کې د خلکو سره د ښه چلند او د بشري حقونو په برخه کې روزنه ورکړي. د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالصمد شمس یاتویچ په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي، مسلکي او پیاوړي سوي دي.
واقعا د روزګان په ولایت کې په مجموع کې امنیتي ارګانونه ډیر په بد وضعیت کې قرار درلود. د تعلیم او تربیه سطح ډیره ټیټه وه، ولې خوشبختانه چې اوس د قانون حکومت وینو. موږ خپل پولیس چې زموږ پولیس تطبیق کوونکي د قانون دي او زموږ پولیس د جامعې د امن دپاره جوړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي اسدالله سعید له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وه چې د دغه ولایت پولیس نه هم ملي دي او نه هم مسلکي دي. تازه فارغه سوي پولیس بیا وسلوالو طالبانو ته ګواښ کوي که سوله ونه کړي نو سخت به یې وځپي. دوی زیاتوي چې په دغه درې میاشتنۍ زده کړو کې د جنگ ډیر تکتیکونه زده کړي.
روزګان ولایت اوسېدونکی یم، دلته نن موږ تاریخه کېدلو په زتیا ساسو مانه ډېر درسونه موږ وو، ډېر وپوهېدو، بېخې ډېر وپوهېدو. پخوا ګر سره د عسکري په اصولو نه وپوه، طالبان سوله وکړي که سوله ونهسي کلک به ورسره وجنګېږو.
نوم مې عبدالله خان دی، سرباز یم، دلته راغلی یم دلته تعلیم وکړم او څه پیاوړی شم او تکتیک زده کړم.
موږ ډېر خوشحاله دلته راغلو. مخ مش پیس باندې نه پویدلو دلته چرالو مش ډیر حقوقي بشر جل نظام سلا تاکتیک دا کنده کم شامه ځ ذکر ده.
د پولیسو د روزنیز مرکز مسولین وای چې د روان کال لپیل څخه تر دا مهاله پوری 600 ملي او محلي پولیس ته روزنه ورکړي او پلان لري چې راتلونکو کال کې هم د غلړی جاری وساتي. پورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو شاوخوا درو کلون رئیس وسلوالو طالبانو سخت ماسره کړي او د ترینکوټ ښار په 415 کیلومتري کې وسلوال طالبان شتون لري او دغه راز دغه ولایت ولسوالۍ ته غزیدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
علی حقاتم د کونړ ولایت څخه زمونه ست افغان ملي دایره څخه دا وښنه ده چې الکترونیکی تذکيري د زر تزره په ختیځون او ډیر ادلو سمو کې شروع کی. دا تذکيري ډیر مهمه ده. مننه. ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
مو کوم د لوګر ولایت کې خپل ځالي سیدن کې انتخاب دي غرپان دي کلی چې کیسه دي لارې باندې دي مریضان خپل کې پراته دي دا اوس کیسه ده باید چې دا لار خلاص شي. اندازه 2 متره درته واوره پرته ده دا موږ اخر څو وو وسره دا باید دا خلک کو څو څو مړو څو کاګرنه څو وغیره څو څو دې دا باید موږ د امرت غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سړک را پوښ. سلام به
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي ګلدین تای سره په تماس کې یم. درخواست او خواهش پیشنهاد ده چې دا څومره سبزی یا فروټ په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې، یعنی د تبوی مچی و د ټماټر یا د رومیانو خلطه په دیش په سالی خلداري باندې فلورل کیږي او اوس هغه رومیانو خلطه چې هغه اوس موږ په زر خلداري باندې نه ملاويږي. همدا شان دي دا کم پروت چې واخلې زه به تاسو کم یو شی خیم خوشنه میواجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان کې زمونږ د سټورونه نشته دی په افغانستان کې بارمونه نشته دی چې دغه کم شیونه چې په وخت د سیزن کې ارزانه میلاویږي هغه واخیستل شي او هغه سټورونه کې یا بارمونه کې هغه وساتل شي نن ورځ مقام مساعده وه نو مونږ به هېڅکله به د افغانستان خلک نه خرابېدلې خو خارجي ممالک یا بار ملکونه راځي په افغانستان کې دغه شی نه اخلي هغه بیا وړي په سټورونه یا بارمونه هغې لپاره خپله زمینه برابره کړي هماغه شی نه بیا راوړي مونږ باندې یو په لسه یو په زره باندې هماغه شی نه په مونږ باندې خرڅوي وسلام علیکم زمونږ پیغام نشر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ټلیفوني پیغامونو ترڅنګ اوریدونکو سیمیسونه هم راسته ولیدي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د اته محمد نور پلویان باید د ولسمشر غنی امر ومني او د نیوی امنیت قومندان مخالفت دین نه کوي قیام الدین حق پال لغمان لیکلي د لغمان ولایت په شهیدانو او معلولینو چارو امریت کې فساد او شته رسیدلې دی د هر شهید یا معلول د هویت د کتابچې د جوړیدو په بدل کې له دوی څخه د دریو کلونو لپاره د نیمو پیسو غوښتنه کوي تازه خان سمسور لننګرهار د طالبانو څخه غواړم چې د سولې په حق له د شنیت په سرګندولو سره لنډمهاله اوربان وکړي د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي ولسمشر دی په هیواد کې د ایران د هر ډول لاسوهنو مخه ونیسي او بشیر حبیب